درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو ویاندوی په 2015 کال کې د دوی د حکومت او نړیوالو اړیکې پراخې شوې دي. ذبیح الله مجاهد نن د 2015 کال په وروستۍ ورځ په اکسپانه کې ښلي د دې کال په ترڅ کې روسیې د دوی حکومت په رسمیت وپیژند او د دوی د کابینې غړیو د ریاست الوزرا د مرستیالانو په شمول نه نیوي بهرني سفرونه کړي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا سبب شوي دي. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې څلور کلونو کې چې کابل نیولې دی له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کړې. خو نړیوالو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او پر دوی انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه نه دی ورکړي. طالبان بیا دا خبره ردوي او ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دا حقونه رعایت کړي دي. په فرا کې په سیلونو کې یو شمېر ایسار کسان ژغورل شوي دي. په فرا کې د طالبانو چارواکو نن وویل چې د مرکز په قروغ زرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل او خوندي ځایونو ته لېږدول دي. په فرا ولایت کې د سې شنبه په شپه د سیلونو له امله د یو تن د مړینې د څلورو نورو د ټپي کېدو او خلکو ته د مالی زیانونو د اوښتو خبرونه خپاره شوي وو. د سیلونو له امله د فرا په لرې پرتو سیمو کې هم د سرو مال د زیان د اوښتو خبرونه خپاره شوي، خو تر اوسه له رسنیو سره دقیق شمیرې نه دي شریکې شوي. د بریتانیا پولیس د یو شل کلن افغان د نیولو خبر ورکوي. وایي چې د بریتانیا په شمال لویدیځ کې د نیوټن لی ویلز په روغتون کې د سې شنبې په ورځ ناوخته په یوې فلزي آلې 15 کسان برسیرن ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي دي چې مشکوک کس روغتون ته له ډاکټر سره د لیدو لپاره تللی و، خو کله چې غوښتنه رد شوه په قهر شو، یو میز یې مات کړ، بیا یې پر خلکو حمله وکړه. په ایران کې لاریونونه له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته غځېدلې دي. دا اعتراضونه د انفلاسیون او د پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته خپاره شوې دي. اعتراضونه د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شول چې د امریکایي ډالر په وړاندې د ایراني ریال ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شو، نو هم هغه و چې د تهران په لوی بازار کې دوکاندارانو اعتصاب وکاوه. د راپورونو له مخې له تهرانه پرته په کراج، همدان، ملایرد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان او یس که هم مظاهره شوی دی. پولیسو په ځینو سیمو کې د لاریون والو د تیت پرک کولو لپاره له اوشلن گازه کار اخیسته دی. او د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمدزی او اسحاق رحیمی هغه چیرې دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه دي لوبېدلې. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلووره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبې شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کانادا یو ځای دی. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت وایي د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 300,000 ته رسولې. خو ځینې خلک وایي د امنیتي ځواکونو پر ځای د خلکو ته د کار په برابرولو پانګونه وشي.
خلق وږی دی، خلق په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته.
پاکستانی سوداګر وایي د افغانستان د لارو د بندېدو له کبله میلیونونه ډالر زیان کړی دی. په افغانستان کې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز 3 کاله پوره شول. هغوی له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي.
پیله هم دا د چې د افغان خزو د درد او غټ نړیوالو ته ورسوي، تاسو نړیواله ټولنه بلسترګي پټینې.
د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال شلووره جام لپاره لوبډله اعلان کړه. ځینې کرکټ پوهان وایي د میډل آرډر پخوانی ستونزه لا هم پر ځای ده.
تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای په 2015 کال کې د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر لشتر لشه درې لکو ته لوړ کړی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو په کالني راپور کې لیکلي دفاع وزارت یې د روزل شویو امنیتي ځواکونو شمیر 101,000 لوړ کړ او دغه شان له 100,000 زیاتو پولیسو هم د امنیت جرمي تحقیقاتو سرحدي کنټرول او لوجستیک په برخو کې روزنه بشپړه کړه. خو د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وایي داسې مهال چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډېریږي د امنیتي ځواکونو ډېرول لومړیتوب نه دی، بلکې د دوی په باور د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دوی د روزل شوي ځواکونو شمیر لږ تر لږه 300,000 کسانو ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چهارشنبه د دسمبر 1 په خپل اکسپانه په 2015 کال کې د دوی د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې لیکلي تیر کال د دوی د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو د روزل شویو شمیر 1,01,043 تنو ته ورسید. همدا ډول په خبره په یو کال کې 1,03,000 پولیس هم په امنیتي، جنایي، سرحدي، لوجستیکي او نورو برخو کې له روزنې فارغ شوي دي. خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو شمیر څومره دی. خو د تیر 1403 لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې دا کړې و چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 15,000 تنه دی. دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټي په خپل وروستي راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خپور کړی ویلي و چې د طالبانو امنیتي دستګاه له 380 څخه تر 450,000 پورې پرسونل لري چې شاوخوا 150,000 دفاعي او 200,000 پولیس او استخباراتي ځواکونه دي. په دې راپور کې راغلي وو چې د 2015 مالي کال په لومړۍ نیمایي کې په امنیتي برخې پورې اړوند طالبانو لګښتونه 55.2 میلیارد افغانۍ و. داسې مهال چې 46.2 میلیارد افغانۍ په نورو سکتورونو کې مصرف شوي. خو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه ویلي. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري د 2015 زیږدیز کال په خپور شوي کلني راپور کې د ډیپلوماسۍ او نورو هیوادونو سره د اړیکو، اقتصادي ودې، بیا رغونې او بېلابېلو نورو مسایلو په اړه هم توضیحات ورکړل شوي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډېریږي د امنیتي ځواکونو ډېرول لومړیتوب نه، بلکې د دوی په خبره د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ستونزې نورې ډېرې زیاتې دي. خلک وږي دي، خلک کار غواړي، د دې په ځای چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وشي دوی ځواکونه وایي چې ډېره وو. تو خدای څلور کاله کېږي طالبان راغلي دي او نو ورځ تر بلې خلک بېوسله کېږي. دوی باید دا ووایي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره یې څه کړي. ځواکونو یا د عسکرو ډېرول خو دوی د خپل نظام لپاره کوي چې خپل نظام وساتي. حکومتونه خو په ټوله دنیا کې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره کار کوي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نخبرېدو او وګ بدلون په شرط ورته خبره وکړه.
دوی ولې کار نه پیدا کوي خلکو ته؟ خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته، ځوانان نورو هیوادو ته په قاچاقي لارو ځي، په سختو لارو مزل کوي تر څو یو مړی روزي د کورنۍ لپاره پیدا کړي. زه به پوځ څه کوم یا زه به د دوی قطې څه کوم چې دوی به د قطو لپاره کسان نیسي؟ پوځ خو زما ماشومان نسي مړولی، زه به پوځ څه کوم؟ موږ ته د کار پیدا کړي، ځوانانو ته د کار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 2016 کال کې به د افغانستان لږ تر لږه 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په راپور کې راغلي چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. راپور کې ویل شوي چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیتونو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د اوچا پټکو د فشارونو اوس د خوړو د نامنې لزیاتې دوه لګونډي هیوادونو څخه د کډوالو پراخستنیدنې د اقلیمي بدلون لامل وچکالی او پر لبسې طبي پیښو سره یو ځای شوي او وضعیت لا پیچلی کړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې په اړه راپور ورکوي. مخکې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو افغانستان کې د موجود بشري ناورین او اړمنو سره د مرستو د کمېدو راپورونه ورکړي وو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د دواړو خواوو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیان کړی دی. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. خو اوس یوه بله موضوع، د پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې میشت افغانان وایي د پاکستان حکومت کمپونو ته د هر ډول خدمتونو په پرې کولو سره پر دوی سخت فشار راوستی دی. دغه افغان کډوال چې تر ډېره خیبر پښتونخوا ایالت په کمپونو کې ژوند کوي وایي حکومت پر دوی اوبه او برېښنا پرې کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو پنغالو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د حکومت لوري پر دوی د اوبو پرې کېدو یو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کمپ کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل دغه اقدام زرګونه کورنۍ اغېزمنې کړې دي. نوموړي چهارشنبه د ډسمبر 1 ازادي راډیو ته وویل
اوبه تقریبا بندې دي او خلک له ستونزو سره خامخا کېږي چې اوبه نه وي خامخا ستونزې خو دې سره ولاړېږي. نو په هر حال خلکو ځان ته شمسیانې لګولې دي او دا جنریټر دي دي نو استفاده کوي. سرکاري او بنشته په
د پیښور په زندۍ کم کې میشته یو بل افغان کډوال ظریف کاموال وایي د دوی د کم په ګډون په ټولو کمپونو کې دولتي خونځي تړل شوی او د دوی ماشومان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
خبر په خپل خاطر کم سرکاري مکتبونه دي ټولو نه وسایل وړي دي. صرف په شمشدو کې هم کې او کوم ملکانو چې لږ مقاومت کړي هغه سره به وسایل یو سکول کې وپات دي نور وسایل ټولو نه وړي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤلین هم وایي چې په روسیو کې د دې ایالت په ټولو کمپونو کې د اوبو برېښنا په ګډون افغان کډوالو ته بنسټیز او لومړني خدمات بند شوي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ په سر کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د سوابۍ سیمه ییزو چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید د ډسمبر تر 1 پورې دا کمپونه خالي کړي، کنه د ډسمبر په 1 بعد د دوی په وړاندې عملیات پیل شي او دا کمپ به د عملیاتو په ترڅ کې ونه لول شي. د پاکستان د ډان ورسپانې د راپور پر بنسټ ډېرې دا کمپونه د 1980 میلسیزې په پیل کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا پر افغانستان د یرغل پر مهال جوړ شوي او لا هم زرګونه افغان کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار دغه کمپونو د تړل کېدو د پرېکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پرېکړې د پایلو په اړه سخت اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د ډسمبر په 14 په خپور کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان هیواد ته له پاکستان د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوخته. دغه کمشنري ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول جبري استل د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستاني سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونه د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې له دې عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورځ په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څه باندې 80 ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندېدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې $205 million نقصان شوی دی غټ مارکیټ کو نا افغانستان علاوه مخکی سنٹرل ایشیا دا
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 11,000 تر 12,000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لاره وو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي چې له عملې ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتیږي. ملګرو ملتو په یوه راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1 میلیون تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په مهال ورته خنډونه رامنځته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وژدې مودې لپاره تړلې پاتې شي نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغو خلاصي نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمدزی او اسحاق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نو لوبیدلي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شل وره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبیږي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبی افریقا، متحده عربی امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکاري سنا کاکل د کرکټ له یو نظر خاون بختیار ساحل سره مرکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتل دي چې د دې لوبډلې یعنی د دې اعلان شوی لوبډلې په اړه د دوی نظر څه دی.
په عمومي ډول کا د سکواډ وار زول شي په دې کې ترډی راغ لوبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې ور سره صدیق الله تل درویش رسولي وازمت الله عمر زیدا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمنان دی. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشایند کرکټ بورډ لوبډله با ګلبدین نائب ته د غزه ورکی ور سره بیا محمد نبی راضی محمد نبی نورستا راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخاب دی شي چې کم مستون زبکی نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت. زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اسحاق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي ځکه هغه که کیپینګ کوي بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوړ انتخاب شوی او آیا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپوهون کې مسله ده چې مخکې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر پر نجیب زدران توپوهنه کوله هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم
کڅام با استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو. نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته به کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي چې هغه د دې وړتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړی څوک چې د شلوریز کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی. هغه د اوږد فارمټ لپاره ښه ثابتې دی چې خو شلوریز کرکټ کې د عمر وړتیا نه لري چې هغه د میډل آرډر د توپ وهونکي په توګه دغه تشه ډکه کړي. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بله مسله پکې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای, ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی, دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري. او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په ښه کېدو روان دی. دا یو مسله ده, باید د سکواډ کې وای. بله مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېدی. یو خو شلوریز کرکټ چې دی تر ډیره پورې دغه سې توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي. معنا دا چې هغوی مهارتونه لري. یوازې چټکه توپ اچونه د دې بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په کې شلوریز کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریز کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي, یعنی په پښلو په څلیریشو توپونو باید تر دیرشو لوړې منډې ورنه کی, او کتر څلیریشو توپونو دې څلیریشو نه کمې منډې ورکړې, دوه درې وکټې دې واخستې, دا ډېر ارزښت لري. او په مهم وخت کې چې لوبډله تا ته اړتیا لري ته باید اور څنګه وکړي. په شلوریز کرکټ کې هر بال کول چې وي دا کاونټ کیږي یا حسابېږي یا پام ورته کیږي. نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود, امدارنګ ضیا شریفی, دغه راز نوید زدران, دا درې هغه توپ اچونکي دي زما لاندې چې دوی د دې وړتیا لري چې باید په لوبډله کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دي, هارد بال کرکټ کوي, مختلف نړیوال میچونه کړي دي. عبدالله احمد زید تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته. نو خلو بغاړه ده, ښه استعداد ده, خلا وخت ته اړتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام, آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي, زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري, چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. که تاسو ووینئ نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی تر نیمه پیلو پورې ځان رسېږي. معنا دا چې په ګروپی پړاو کې ښه سیالي کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه, له سولفي قای بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه, خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتري د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي, په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې. دا چانس د افغانستان لپاره ښه دی. او لکه څنګه چې ستاسو په پوښتنه کې دي, افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري شي له ګروپی پړاو څخه بل پړاو ته, یا د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړي په دې هیله.
د افغانستان د شلوره جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوان بختیار ساحل سره مرکه واوریده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه درې کلونه اوړي, له دندو راګرځول شوي ځینې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په اوښتو سره
د هغه کورنۍ اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوانۍ وازده بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي. د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په 26مه ازادي راډیو ته وویل
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده
دا سیو درده چه در طول حق انجون و خزو چه دن دیه در لودی روانی اغیز من کرده پر مک طول یه منفی اغیز کرده. اوس چې اکثر ښځې اونجونې بیکاره دي ډېری داسې کورنۍ پیژنم چې آن له مجبوریت یې سوال ته مخه کړې ده. دا وضعیت ډېر بوږنوونکی دی. آن په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بیکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یوه لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روزي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یوه اوسېدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوي هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنی نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد د هغه نړیوالو ته ورسوي تر څو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه، افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 24مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 24مه د یو فرمان په صادرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د ډسمبر په 29مه پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا له وړاندې یې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې یې له حقیقت لري بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د ښځینهوو په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بېساري ډول نوونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. له دې ډلې د ښځو بشري حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
تصمیمه که اینا گرفتن تنها عقد طبیعي زنان را پایمال نساختن، بلکې دا پریکړه چې دوی کړې نه وزې لخصو طبي حق اخیستې، بلکې د زورګونو کورنیو ژوند یې بې وزلې او ناهیلې سره مخ کړی. نو موږ دا پریکړه یو انساني ناورین او کار ظلم بولو. که دا محدودیتونه دوام ومومي، د ښځو او هغو کورنیو چې یوازینۍ سرپرستانې ښځې دي، راتلونکی به یې تر نن هم تیاره شي او یو نسل شرافتمندانه ژوند ته هیله له لاسه ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې یون وومن د روان 2015 کال د جون پر 18 پر خپل ویب پاڼه خپور کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه او ویلي وه چې هرو لسو څخه نخه افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل سوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د دولتي ادارو ترڅنګ عام په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې تکولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.